السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې دغه پروګرام ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو په لومړیو 15 دقیقو کې د راپورونو خبرونو وخت لرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د ټاپی پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. پخوانی افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورډ غوراوی کمیټه تورنه کړې چې لوبغاړو پیسې او موټر غواړي او په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوز سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. پوره خبرونه افغانستان او ترکمنستان د ټاپی پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. له ترکمنستان د ټاپی د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی و او هلته یې د امنیت شورا لمرستیال عباد الله عباد سره دغه امنیتی پلان لاسلیک کړی. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپی امنیتی پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. د امنیت شورا په اعلامیه کې زیاته شوې ټاپی د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمه ییز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو ګټو کې سره متحد کوي. د ټاپی ګازو پایپ لاین 1300 کیلومتره واټن لري. افغان چارواکي وایي تمه ده سږکال د دې پروژې کار پیل شي چې ورسره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. پخوانی افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورډ غوراوی کمیټه تورنه کړې چې لوبغاړو پیسې او موټر غواړي. ښاغلی صادق پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د هندوستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو د دوو وتلو لوبغاړو بابر اعظم او ویراټ کوهلی د عکسونو له خپرولو سره لیکلي که د کرکټ بورډ غوراوی کمیټې غړو لس کاله مخکې له افغان لوبغاړو نه په ټیم کې د زایدو په خاطر ډالر او موټر نه وای غوښتي نن به افغانستان هم داسې لوبغاړي لرله. صادق په دې تور سر بیره زیاته کړي چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره سیاسي شوې او د 2019 کال د نړیوال جام د پرله پسې ماتو یو لامل همدا مسله وه. کریم صادق د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له لومړنیو او بنسټګرو لوبغاړو یو دی چې پر لسګونو کورنیو سربیره په ملي ټیم کې 24 نړیوالې ورځنۍ او 26 نړیوالې شل اوریزي لوبې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیا ویلي که څوک کرکټ بورډ کې د فساد په اړه اسناد لري د شکایتونو له څانګې سره دې شریک کړي. هغه ویلي کرکټ بورډ له تیر یو کال راهیسې د شکایتونو څانګه پرانیستې څو خلک وکولی شي خپلې ستونزې او شکایتونه ورورسوي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کابله کاربندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواکې وکړ چې دا اقدام کولی شي په دې برخه کې شوې پانګونه زیانمنه او زرګونه کسان بیروزګاره کړي. په ختیځ کې د درمل پلورونکو اتحادیې مشر نجیب الله صاحبزاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاري شرکتونو خبره ده. ویل کېږي چې طرح وړاندې شوې ده ریاست جمهوریت ته 15 شرکتونه تر 10 شرکتونو پورې دي وسی او هغه دی بیا انحصاري توګه باندې دوار اوړي او هغه دی بیا زنجیري د وخانی ولري او نور دغه سکتور چې دینه تسلل کو خلکو په کار کوي دا دی محروم وسی. قانون دی باید د خصوصي سکتور سره یو ځای ولسی ګټو په مخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د خغلی صاحب زاده په خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا تر سلګونو زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غږوانه وري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والي دفتر وایي په دې اړه به له کابل سره خبرې وکړي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوز سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیا یې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته وویل دغه میلیونونه ډوز واکسین به د جون او دسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 30 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز وویل دوو ایراني شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد لاسلیک کړ. ایران د کووید-19 ناروغۍ د یوې نوې څپې سره په مبارزه بوخت دی. دغه هیواد دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې په 4 دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15 زرو شپږ سوه ډیر کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم په ایران کې تم کیږي. د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنځمې په ورځ د اتریش پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. ایران او د یاد تړون نور لاسلیک کوونکو هیوادونو لکه برېټانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تیرونې د خبرې اترې رغون کې بللې. خو د سېشمې په ورځ د ایران لخوا په نتانز اټومي بچی کې تر 80% پورې د غنی شوي یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سیوری وغوړاو. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافاتو له کبله منځګړیتوب کوي. ایرانی چارواکي وایي دا اقدام په نتانز اټومي بچی د بریټ په غبرګون کې کوي. دوی په دې بریټ کې اسرائیل ښکیل بولي. په ویانا کې تر 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټانو اعلان وکړ چې دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکړي چې څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لري کړی او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنو ته بیرته راوګرځي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد د ایران له اټومي تړون وېست او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. تهران په بدل کې د تړون لژمنو تر شا شو او د امریکا متحده ایالاتونو پر لزګونو روسانو او شرکتونو د پنځمې پر ورځ نوي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان لمخې په دې بندیزونو کې لیدې هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماټانو ایستل شامل دي. دغه اقدام دلیل هغه څه خودل شوې چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولی او هم د کرملین اړوندو هکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید غبرګون خودل شوې. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایي تحریمونو فرمان لاسلیک کړه ده. دغه بندیزونه به د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. دا خبرونه خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او دا خبرونه هلته ولولې. د پروګرام لومړی مطلب ترازو. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا په وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دغه سرګندونی وروسته له هغه کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر 13 له افغانستان وباسي. طالبان بیا د امریکا دغه پریکړه د دوهې له تړون څخه د امریکا ښکارا سرغړونه بولي. فریبا ظاهر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جینسا کې د پنځم په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته په دې اړه وویل چې د هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغه زیاته کړه
The threat against the homeland now emanating from Afghanistan.
د امریکا متحده ایالات پر بلان دی ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به ویچې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخاوني سو. زموږ ورتیاوی په تیرو شلو او حتی لسو ورستوي کلونو کې د پام وړ ډیری او لا شي سوي دي.
20 years or even the 10 years.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگتن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو غوښونو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یوه مرکه کې داسې ویل.
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت دی کله چې حالت د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواوی نوي لا غواش سره زموږ د مقابله ورتیا به بدل شي. خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په هغه سطح پاتېږي چې وکولې سو په افغانستان کې ترهګری غواش وځو.
سولیوان زیاته کړې چې واشنگتن په افغانستان کې د شوز او جنوم ملاتړ ته دوام ورکوي او د په وینا طالبانو ته پیغام واضح دی.
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لپاره د افغان شذو او نجونو ملاتړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې ک نغواړي ل نړی بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي. نو دا تیر شلو کلونو پرمختګنه او لاستراوړنې بشاته نکړي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوهې د تړون ښکارا سرغړونه بلل کېږي. دغه ډلې د پنځمه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9 یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه وتلي وای. خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزه ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلو چې د میتر لمړی نیټه د ځواکونو وتلې له تخنیکی او لوجستیکی پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیر لري. د دې ترڅنګ 2000 نور سرتیر د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه له افغانستان څخه وباسي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
باندې پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 شپږنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاست په صفه او انلاین توګه واورئ. فرانسې په پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتی ډول دی له دغه هیواد ووزي. دا اقدام ورسله هغه کیږي چې په پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخواله دوام لري. ورسله هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتونونو د بیا خپرېدو په اړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وخود، د پاکستان په ګډون پر ډیرای مسلمانو یو ودونو کې پر ضد اعتراضونه وشول. په دې اړه باندې فریبا ظاهر ریپورت جوړ کړی چې تر هغه وروسته به بیا د ازادي رادیوي مجله هم خبره شي.
له میاشتو راهیسې د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې حقوق څرګندونو ته په قهر دي چې وایي د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونو د خپراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دوه اعتراضونو په دوام درواني اونې په پایل کې زرګونه پاکستانی اسلام پالي د دوی د یو مشر د نیول کې دوله کبله د پاکستانی پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یو ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کیږي چې په موقتی ډول له دغه هیواده ووزي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبريالانو ته ویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخته کانټینرونه د دفاعي سپار په توګه ایښودل شوی دي. تر دې ورځ د مخه د پاکستان حکومت پر ویتوندلار اسلام پالې ډلې تحریک لبای کې پاکستان چې د دغه تاوتریخوالي او اعتراضونو مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبای کې پاکستان یا ټي ال پی مشر صاد رضوي د اپریل پر 12 په لاهور شار کې ونیول سو. تر دې اقدام وروسته د رضوي پلویان د پاکستان په ټولو شهرونو کې سرکونو تر ووتل. په دغه ناندریو کې د اپریل پر 12 په اسلام آباد کې لشت ورځ 15 کسان وژل سول چې دوی پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو لمخې نیولې دی. د 2020 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلی ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خپاره کړل چې په دې هیواد کې وشون کې د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. د غشون کې ورسته په فرانسې کې د اسلام پالې لخوا ووژل سو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دغه کارتون د خپرېدو د حق دفاع وکړه او پر خبرګونونو ورسره په اسلامي هیوادونو کې راپورتاسول.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنه
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې ماشومانو ته د لسو چاپ شویو کتابونو په اړه راپور لرو.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسله بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي.
ماشومانو ته د لیکل شویو دوه کتابونو ل لیکوالو معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مرکه لرو.
ما په ماشوم ته څنګه کیسه ریدلې یا چارته کولې هغه به ټول وخت جنگو پړوي او دلته به ما د کوشش کاوس د خبرې و نه کړم.
مخند ولر یو میو پیغام ولر.
شاعر او لیکوال لمګل سحر د خپل تازه چاپ شوی کتاب د کابل لوی تراژیدی پاړه راتګ کیږي.
په دې دوره کې خپله افغانستان ټول بنیادونو ته ځان ورسید، خصوصا فرهنګي ځانونه ډیر ځانونه ورسول. یو ډیر مهم موزیم د افغانستان د منځولا چورس.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته کرا سره وای و به یوري. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشایری هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشایری ورسته و نه وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشایره وشوه. د دې مشایری په اړه نور حال په راپور کې.
د پنځشنبه ورځ ماخام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشایره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستي وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار خو چې موږ تاسې په هم دې په چنار چې موږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری وو، زموږ تاسې شپې د ورځې تېرې ځای وو، کلتور کې شامل شوی ده. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ده او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلیو او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوي یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثر ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل
د مشاعرې برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړني غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بو یا ګور دام سب بیان نوی مینا کوا شنه هوا شنه غنم بیان نوی مینې نن د وخت را زرغونه تر منځه وخت وتیر وی ستا هوا او ستا دم بیان نوی مات بشوی لیوی دشپانو نغمی بغدیوی گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي او پرېږ د چټول خلک خبر شو نن دې نوم اخلم. پرېږ د چټول خلک خبر شو نن دې نوم اخلم. درځم خو څکې دې ټپک وم چې څنګه کیږي په داسې ښکلي دې پیلمه چې درګوري هم نه زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي که د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم دا دې قسم په مې کده کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانانه هم را ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعری ورسته برخه د سیمایز سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتړونو ته ځانګړي شوی و چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
په نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې لدې چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځي پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي، دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي او کله چې ضرورت یې نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی پر رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوی کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ مخکتنه وشوه. په دې اړه نور حل په راپور کې
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، دوی د شیرونو ټولګي او اته نور یې کیسیز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول، د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړی او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومانو ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډیر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو، ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتابو موږ بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره نو هغه بلې دورې ته غوښتل. ځینې پکې داسې وو چې کسان چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکار نه شو. نو بل اخر دغه اته کتابونه وی لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ شي. په دغه لوستو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب دوه کتاب نور د شعر دي او نه کتابونه حضوري کړي دي او ټول انزوریز چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره، د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرېښودل شوې دي چې خپل خپل کیسه هم د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیت د مغفغانی او پښتني ژوند انزورونه خل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ماڼه او خاپېری او غاټول د اناهیتا روحي، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزي، بل منګګي دړه د معصومی عزیزي، وری او ستوري د ملالۍ وقار، شتمنې پښوګانې د سیلۍ وردک، مرغۍ او مرګولې او پښتو الفبا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه او شاهزاده او خیاط د سیلۍ وردک ژباړه د چي مصور بنسټ چاپ کړی دي. د دې کتابونو د لیکوالو لړډلې د 14 کلنه ملالۍ وقار چې دوري او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پنځم صف کې دا کتاب لیکلای دی او اوسم صف کې ما شپږم صف کې هم تیر کال چې ما بیا ورخصه پرته ورکړه چې دا چاپ کې اوس چاپ شوی دی. ډېر خوشاله یم چې چاپ شو. ډېر غټه کیسه دا وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل مهربان اوس، کچری بل سره مهربان نه اوس، یو بل سره بد اخلاقی وکوم زموږ راتلونکی به خراب وي. موږ سبا څوک ښه چلند وکړو. خوشاله ما ډیره چې کتاب چاپ شو، د هیواد خوږ ماشومان ته ورسیږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوي او ستاینې وشوله. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډیرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی، هغه د ماشومانو سینې کټګورۍ دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړی دي، بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي، په هغه کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین، زه فکر کوم چې د مصور په دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان د پاره شکه مده بیت جديږي اغه نو یو لیکوال راپاسيږي او د ماشوم د ادبیت په نامه باندې کتاب بولی کی او غبیا پاره کې سن نوی مشخص مثلا د دومړي سټیج د پاره د دویم سټیج د پاره د دریم سټیج د درې وړ مواد پکې وي کنه. زه فکر کوم کله چې کورنۍ د خپل ماشوم د پاره کتاب اخلي نو داغه سن ته ګوري په ماغه اساس باندې اخلي. نو که دا سن په پام کې ونیول شي مثلا ځین نور خصوصیتونه دي د ماشوم د پاره چې کوم ادبیت ایجادیږي داغه حتی ادبی اصول او نورمونه او مثلا ژب او استعاره او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونیول شي چې د کم سن د ماشوم د پاره څه ډول ادبیت ایجاد شي. یو او د کې هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي کاغه لوست وکړي شي نو داغه د پاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي د پوهاوی وړ نه وي هغه په یو تخیلي حالت کې وي یو تخیلي مقام کې وي پړاو کې وي. نو په دې خاطر باندې هلته تخیل اړخ پکار دی چې قوي وي. نو په دریم سټیج کې کوم ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخله وکلنۍ نه تر یو لس کلنۍ پورې نو په دې کې بیا هم ماشوم انتزاعي مفاهیم د حسي مفاهیم په ذریعہ باندې درکول شي او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتزاعي مفاهیم د حسي استعارو په ذریعہ باندې درکای په کار د چې موږ دغه تخیلي او دغه فکری او انتزاعي مسائل سره غاړه غړي کوم مثلا اجتماعي مسائل موږ په استعارو کې وړاندې کو مثلا فیبلز د ماشومانو د پاره چې د حیواناتو کې سیلې تل کې دی یو ډول استعاري د تمثيلي ادبيات په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دې نو وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبیات جديږي هغه به اساني لري مطلب هغه د لوستم کولې شي هغه د اجتماعي مسایلو په اړه فکر کولې شي. البته دا یو لسکلنې نو ورسته نو زه فکر کوم چې دغه بیلابیل حالتونه کې چې ماشومان لپاره د بیت لیکل کیږي موضوعات شبه او حتی د پیچلتیا دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دیني وکی په جواب کې چې په زینو کتابونو کې سینه کټګوري نه دي مشخصي شوی وای په دې پکې چې بندل کې د ماشومانو د هر سینه کټګوري لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسله یو بسته ده په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا ورې یو ستوري کتاب چې خپل ملالې جن وقار کله د 15 کلن دغه د کتاب د چې وو کلن شپږ کلن کوچنیان لپاره دی چې هغه کیسه یو ډیر لنډه ده بل ډیر زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه هتارو هي کیسې چې دي مثلا د محیط پوزیست باندې یو پیغام لري یا د هغه د معصومه عزیزي کیسې چې دي مثلا عربیا طبیعت پاره باندې یو څلری چې تورس پګمینه میګس پګمې تندر نیول یو کوچنیانو پیګی چې دا ولې د څه سوې ده یو څه نسبته نه غسن ماشومان د پاره چې فکر کولای شي. نو د دې کې د هر کوچنی کټګوري شته د هر کوچنی د پاره کې یو څه شته او بیلابل موضوعات دي د خژوند لکولو نیولې د چاپریال تر پاک ساتنې د مکتب تر تشویق تر لیکلو او تر امثالهم اخلاقي پیغامونو هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې یو ډیره شاعرانه فضا کې دي خو ډیرې بیا غم دي مثلا ځینې کیسې د وسره دوري او ستوري د سي خاص پیغام نه لري د سي مستقیم لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې ستوري رالوېدلې ده هغه باید بیرته کور ته لاړ شي هغه ورې لږ سره مرسته کوي چې کور ته لاړ شي او اسمان ته وخیږي.
د مصور بنسټ مشر شفیقه خپل واکوي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خل دومره ته موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی چې غواړي چاپ شي که پښتو کې پدری یو خبره ده. دوه هم معیار ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پويسي دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکتب ډیره زیات مهمه ده. ستاسو د کتابونو کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته مو ملک لغه دا و چې زینو اروایي مسائل ته پکې پام نه وشوي د ماشوم د روان سره سم مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و دا یو ماشوم له کب سره یا له یو ځناور سره حسي رابطه لري او د شته د خوراک ورته د مناسبه غنه ده. د دوی د ذوق مثلا مهمه ده. ژبه ډیره زیات مهمه ده چې څومره اسانه وي ام فهمه او تصویري هغه مرغدي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مګر البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري دغه د معیارونو یو لست نه لري چې موږ پلان داده چې موږ جوړ کړو چې دغه 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 هغه څه چې موږ معیار کړو ته پام کوو خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي.
که څه هم په تیر څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او زینو نورو بنسټونو لخوا ماشومان ته کتابونه چاپ شوي خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومان ته ورسیږي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګ ګیدړه د معصومی عزیزی او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی کتابونه دي. دا دو خویندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دي، دا یې ماشومانو ته لومړنۍ لیکلې کیسې دي چې چاپیږي. له معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې لدی چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریک مطالعه کړې و، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډیر اسانه، ساده وي او خوندور وي چې ماشوم ور باندې پوسی، او د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده کیسه لیکل. ماشومان سی چی خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو چې دغه کرکټرې له کومو ستونزو تیریږي، څه لاسته راوړنه لري، چی خوښیږي، څه کمزورتیاوې لري، دغو ته مو پام کړی و، او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس دغو شان ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي، خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي، یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه ادبه سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي.
نو دا کتابونه چې چاپیږي، ستا په نظر دا باید خپل ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، کنه لویانې ورته ول ولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده کنه؟
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپل کتاب ورکړل شي هغه ووایي، خو ځینې وخت سپیچلې خبره پکې راسي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي، او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي، ستاسو د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوې دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي، هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي، او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي، او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومه، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کیږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
دما خو اسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سیند لپاره لیکم، خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي، او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلي دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلي دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلي دي، هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه یې چا لپاره لیکم. اوس یې زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سین لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي.
زه خوایم سی دواړه، اول یا کیسه ولیکل سی بیا وروسته سی فکر ته وکړي سی دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي سی اول څوک دا فکر وکړي سی د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او سره کم ته کیسه ولیکم.
کاملی په کیسې کې پیغام ډیر مهم دی کنه دا چې د ماشوم لپاره خوندور وي؟
زه خوایم سی دواړه پکې وي، خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټور نه وي. ما خو یو پیغام ولري لاغم ډیر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي لا هغه بیا ښه وي.
ماسومی وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله دته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښیږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي کنه؟ دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي.
ما کیسې لیکلې ماته خپل یم یو خوند راکاوه، او دغه ماته څه مهم و هغه دا اوسي ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې. بیاسې څوک به کامیاب سو، څوک زورور و، هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل سي داسې څه ولیکم سی دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رالسي، او بیخي جنګ رامنته نسي ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو سي بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ماسې په کوچني نه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې. خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي سي هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو. د ما شخصي تجربه هم همدا ده سي هغه ما ته ډېر خوند راکوي، اوس مې هم په یاد دي.
کاملی ماسومی د کرکټرونو خبره یاد کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دی وغږیږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سي یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی، دې راته ویل وایي یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړ اخیستی ولو اتي کور ته راغلی. نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي. دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد. دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا سي نوکي غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي. خیالي کرکټرونه خوند ورکوي، سپوږمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
موسمي په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري سي دغه مهم دواړه دي، خو سره کوم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي. دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی، او دا خو ما درته وویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي سي دغه کرکټرونه انسانان نه وو، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي سي هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي سي موږ ته د پیشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي، دغسې شیان بیا ډېر د چا په یاد هم پاتې کیږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده، په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
هغه زه هغو نجونو ته وایم هر څوک استعداد لري، خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر، نو په دې خبرېده پکار دی، او هغه ځان ته کړه کول پکار دی، خپله په ځان پوهېدل پکار دی سي یو څه کولای سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي، او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله، او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوی وي، او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، دغه خوند یې راکاوه. او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه شوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبره ورته څه ده؟
زه خوایم سي له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي سي هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بله داسې
دی خپل ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص شي. دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه وایم
ډېره مننه.
مننه، مننه.
د کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وبولو چې دا چې په دیارلس وایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې د ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خو شخصي وې په اولو وختو کې، او بیا مې وروسته سیاسي کړې. البته تغیراتو کې مې ډېر شخصي اغېزې نه وایستل. بیا وروسته وروسته بیا نو د کابل حالت بدل شو. بیا نو خو هره ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې او د انسان تصور لري پیش وی، یعنی د شپې پیش وی چې موږ هیڅ تصور نه کاوه. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنۍ یادښتونه دي ځینې کې راځي چې باید برخه معلوماتونه وي. بیا مې په دې وخت کې هیواد سره ما پیرونو ملکل کله کله په زړه درد دی چې ولې کله په د خلکو هغه احساسات او هغه ولې دل کلبم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه راولي. البته ممکن دي هغه هنري اړخ کمزور وي، نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړي دي. په عین حال کې بعضې طنزونه د شپې وخت کې مې لیکلي وو او د هغه وخت ترجماني کوي. هغه د دې لپاره د دغه پیښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي، دغه شعرونه او طنزونه. او بل یو څه نور هم څه په اصطلاح هغه ادبي اړخم ولري، ډېر جالب هم شي خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستي وو، دلته ځای وو دلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات یې وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي، بیا به کېږي او څنګه به کېږي. خواهش مې راځي چې لیکي هغه د زړه بلاس په میوست. په دې باره کې یوه د هغه خبره هم ده. د ان فرانک دی یوه نجلۍ ده، یهودي نجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېد دوی ولاړ په اسلام مجر شو هالینډ ته. په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او دا د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بالاخره فلمونه جن جوړ شو او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه. کور موزیم شو په المان او هالینډ کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي او ډېرې هغه دي او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت وو او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي په اصطلاح، ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوښې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پیښو په باره کې لیکلي.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واکسب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولیک اول تاریخ غدي ارګ نه او پرون دې نتیجې ته ورسولم چې ولا تاریخ یو بل شاید اصلا بشر نه مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو، لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاسې د کابل د ښاریانو دغه وخت حالت ته مور ولې انشاءالله، ځکه چې څه شوي دي هغه ټول ثبت شوي دي. هیواد صاحب ما څېړنه هم کړې ده، یعنی ځینې پېښې دي چې د ما تر مخ تېرې شوي دي، ما خپل لیدلی دي، په ما تېرې شوي دي، په یو بل چا تېرې شوي دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عمل ورغلی یم، لیدلی مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، ملي مې یو ځای ته رسولی دي، او شاید دې وم چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. زه خپله په دغه هغه کې څلور واري چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي له حتمي مرګ نه وژغورل شوی یم، له حتمي مرګ نه یعنی. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چې لیدلی دي پیغو باندې، یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دارواخا د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، دارواخا د استاد نصرالله حافظ خبره شوې چې کور یې وسلوالو لوټلی و. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایئ چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
پیغو وختونه خدا خو دی افغانستان هغه پسلغه دی بحران اخیری تکه چوتو و یم دغه وو، هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي دي چې ګډوډ وو، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخې چې څوک وو زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته، هنرمندان ټول لاړل زیاتره، یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال هم دغسې، د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دوی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې و د ټولو، خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له په ټپه ودرېدل، نو د دې ژوند هم د ټولو خراب شو. د ما په یاد ارواشاد دنګال صاحب د خدای وبخښي دا د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېر یې حالت خراب و، یعنی هغه حالت یې بس دما یادېږي چې څومره، یعنی نه مې هېرېږي په څومره بد حالت و، هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پسلا د موږ مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې، منتها په کورونو کې به لرلې، ډېر کسان به کېنستو سره، او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري وو، نجیب تکل وو، ننګیال صاحب وو، مستان صاحب وو، ځینې نور ملګري وو، موږ به کېنستو. دا غونډې به وي معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وي، نو یو د خوشحالۍ پېغو کې به خوشحاله وو په اصطلاح. نو په دغو وختو کې دا حالت نه و، یعنی لیکوال دی بیخل دلای نه سو یو نیمه د سیول د ملي ارزات بہت خوشاله سو دی ارواشاد حافظ صاحب کور چرسوی وو، نجیب تکل پرې بد حالت کې وو، څو وای ماجرت ته مجبور سو بیا براغه، څو وای نو ولر په کابل کې. همدغه سی نور لیکوال استاد اسماعیل خدای وبخشي په ډېر یو بد حالت کې وو. نو د ځوان د شرایط خو ډېر خراب وو، چې د ځوان شرایط خراب و نو فرهنګي کارونه هم نه وو. البته ځینې ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه، ځینې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله، جریده وه، پویان صاحب وو، لاو صاحب وو، لیوال صاحب وو، ځینې نورو ملګرو پیغه کار کاوه، کوم نور بدر صاحب هم فکر کوم وو. یو څو وخت لپاره هغه راووت چې لږ روشنی غوندې سوه، بیا هغه سوه، او یو څو نورې ورسپانې او جریدې هم وي چې هغه زیاتره تنظیمي وي، نور د دې څرک نه لګېده. هغه البته بیا سبا به نه وه، که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه سوه، یاست نو کوشش مې چې وکړه او مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي، که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کې چې وو. ما په دې کتاب کې هم راغلي دي ځای ځای خصوصا فرهنګي زیانونه، او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو معلومه ده چې موزیم یو ډېر مهم موزیم و د افغانستان، دا له منځه ولاړ. چورس آثار یې نورو هېوادونو ته ولاړ، یعنې دا اوس هم تېر کال دلته جرمنی کې موږ یو آثار قاچاق شوی و، دا موږ په لاس راوړو او هر وخت هغه شي د نورو هېوادونو نه اوس په لاس راځي. موزیم له منځه ولاړ، نور تاریخي آثارونه، تاریخي ابدات له منځه ولاړ. موږ ګورو د میوند څلی تصویر چې کاملا له منځه ولاړ، د سات برج چې موږ ورته وایو په پلي محمد خان کې هغه له منځه ولاړ، د میوند جاده چې د ارواشاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې، دا کاملا له منځه ولاړه. یعنې زه هېواد سره یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته، او حبیب الرحمن مې د مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو. نو چې ولاړو او د میوند څلی مې ولید چې له منځه تللی ده، او جاده مې ولیدله دغه تمیرون ته مې کتل، او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور سوځېدلی. دغسې یو بد حالت راباندې راغی، نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و، زوب راباندې راغلی و، بیا توت شی راوړي و بېرته. یعنې هدف مې دا ده چې دغه هر څه دي چې مخکې لیدلی و او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه و. یعنې زه ورکه ته چاته ولاړم، دا کتاب کې هم راغلی دي. هلته یو وخت کې موږ یو کرایي کور و، ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی، یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی. دومره خراب شوی وه چې ما حتی هغه سیمه، یعنی کور خو څه کوي چې ما خطرې هم ورسره تړلی وي، یو څه چې وګورم ورغلم وګرځېدم. او په یوه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړی دي، او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولی دي په څاګانو کې اچولی دي، او په کورونو کې دوی نه دي. البته کورونه خو ټول له منځه تللي وو، یعنی رنګ و ټول. د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه. دا خاطره ما په فیسبوک کې هم لیکلې ده، زموږ د مجلې مدیر په هغه وخت کې هیله مند صاحب هغه ته مې دا خبره وکړله. ډېر سخت، یعنی ژړغونی شو بیخي. دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول، موږ به وخت وتلو هلته به کتابونه چاپول، پکې یا به مجلې به چاپېدې. په دې باندې راکټ ولګېده، اور یې واخیست. هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب، یعنی دغه اور یې اخیستی و تمام ورځ اور پرې بلېده. دغه دودونه ډېر لوړه تله، او په هغه وخت کې دا شمال په هغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پېژي چې دغه شمال یې د مش په خوا راوړ. پاس اسمان ته چې ګېدې دغه یو لوی دود، او اسمان کې بیا د مش په خوا به راته، یعنی موږ ډېر ځین لرې وو، موږ خرخاني خواته وو، دا د مکریانه کې وه. نو دغسې حالت وو، او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو، بیا به هم کاغذ یو، بیا به هم کتاب چاپېږي. ژغاله ته به دې کتل.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کېږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډېر دی، یعنی ځینې پېښې په ځالونو تکرار شوي. حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي، ډېر کله د اوس وخت سره پرتله کېږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي. د دې تکرار علت تاسو څه بولئ؟
هېواد چې پوهېږي ولې تکرارېږي زموږ تاریخ، یو ښه عوامل خو ډېر زیات دي، نور عوامل دي که د موږ له تعلیمه لرې والی او نورې خبرې. یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې، د هغه وخت خاطرې، د هغه وخت لیکنې، د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان دی ترقی په خوا باندې روان ک او ډیر شکان روانو ک تر اوسه وای افغانستان په تر اروپا مخکې وو ښه هغه لمنځه لاړو بیا بیا څو څو واري دغه شي حرکتونه رامنځته شو بیا دې غبط په لوباندې لاړو اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې دغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی دغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوه او کوم اشتباهات وسو په هغه وخت کې کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکرارولی همدغسې زه دغه د پخوانیو وزیرانو د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته و هلته وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی د هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه بې طرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي چې شی دغه خاطرې چې ما لیکلی دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنې له دغو نه درس واخلو که چیرې موږ د پخوانو وختو هم داسې شی لرلی شاید کم تکرار کړی وای شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن د پاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده یعنې دا خو د دغه وخت خاطرې دي تر دې مخکې نور دغسې جنایتونه او ظلمونه شوي دي د هغه وخت حکومتو کړي دي په کلي بمباري شوي دي په کلي باندې ډېر بد حالت راغلی ده ټول نه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسولیت کې موږ ټول شریک یو په دغو پېښو په دغو شیانو کې موږ ټول باید ځانونه شریک وبولو ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړی ده په دې جنګ کې نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده د بیا تکرار دپاره یې باید متوجه واوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ هغه حالت ته ولي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
گمان می نشی چلا سنمی درور سیری گمان می نشی چلا سنمی درور سیری تد آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما تد وریز د پاوندو د پلوون سیوری ند کوم فکر غیره شوم ند کوم گل انزور شوم ند کوم فکر غیره شوم ند کوم گل انزور شوم شوم د ته شو بو وړو کاغذونو سیوره زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کې شکاری د دی کور د گناهونو سیوره پښی مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي پښی مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوری د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته څه شوه چې خیال کې خو دررسی د لاسونو سیوری شش وچ خیال که خود رسی
د لاسونو سیوري